व्यू 360 में पाकिस्तान में हर मर्दम शुमारी मुतनाज़ा क्यों होती है आइंदा इंतखाबात नई मर्दम शुमारी पर होंगे या पुरानी पर और मर्दम शुमारी का फायदा क्या है पाकिस्तान के माज़रत चाहता हूँ वॉइस अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ मोहम्मद आतिफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दम शुमारी के तहत होंगे उन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ी रुकावट ना हो तो इंतखाबात नई मर्दम शुमारी के मुताबिक ही होने चाहिए और ये कि इस सिलसिले में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जल्द बुलाया जा सकता है जो नई मर्दम शुमारी के नतायज को मंजूर करेगी लेकिन पाकिस्तान की पहली डिजिटल कौमी मर्दम शुमारी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतनाज़े हो चुकी है बाज़ सियासी जमातों ने दावा किया है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और दीगर दूर दराज शमाल मशरकी और दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में आबादी की दुरुस्त गिनती नहीं की गई और इसमें सूबा बलूचिस्तान भी शामिल है मर्दम शुमारी के गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी अब 24 करोड़ बताई जा रही है जो कि 2017 की आखिरी कौमी मर्दम शुमारी के मुकाबले में तकरीबन 12.5% ज्यादा है लेकिन कराची की आबादी गुज़श्ता मर्दम शुमारी के मुकाबले में तकरीबन 1% कम होकर 1,50,85,000 बताई गई है जबकि माहरीन की राय इसके बरक्स है जो ये कहते हैं कि मुल्क में शराय पैदाइश जो कि बहुत ऊपर जा रही है और दही इलाकों से नकल मकानी के बायस कराची शहर की आबादी में इजाफा जरूर हुआ होगा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वजीर आजम के बयान के बाद वो सवालात दम तोड़ जाएंगे कि आया अगले आम इंतखाबात नई मर्दम शुमारी के तहत होंगे या के पुरानी के मुताबिक हालिया मर्दम शुमारी से पहले पाकिस्तान में अब तक 6 दफा मर्दम शुमारी की जा चुकी है जबकि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद 4 दफा मर्दम शुमारी की गई 1972 की मर्दम शुमारी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 6,53,00,000 थी जबकि 1981 में ये आबादी बढ़कर 8,37,83,000 हो गई 1998 में की जाने वाली मर्दम शुमारी पाकिस्तान के इदारा बुराय शुमारियात के तहत करवाई गई जिसमें मुल्क की कुल आबादी 13 करोड़ से कुछ ज्यादा थी जबकि 21वीं सदी में की जाने वाली पहली मर्दम शुमारी 2017 में करवाई गई जिसमें मुल्क की कुल आबादी 21,32,00,000 से कुछ ज्यादा थी 2023 की मर्दम शुमारी में कराची की आबादी पर जमात इस्लामी और मरकज में पीडीएम की इत्तेहादी और सिंध में अपोजिशन एमक्यूएम अपने तहफ्फुज़ का इजहार कर चुकी है एमक्यूएम और पीपीपी के दरमियान इस बारे में वफाकी हुकूमत की तरफ से मसालियत करवाने की कोशिशें भी की गई लेकिन एमक्यूएम मर्दम शुमारी के नतायज से मुतमईन नहीं है गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने एमक्यूएम को एक बार फिर यकीन दहानी करवाई कि कोई भी फैसला करने से पहले तमाम इत्तेहादियों से मशावरत की जाएगी इस बारे में एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब से बात की
कराची की आबादी में अफगानी भी हैं वियतनामी भी हैं बंगाली भी हैं बर्मी भी हैं और गिलगिती बिलती हैं पंजाबी पख्तून सरायकी हज़ारेवाल कश्मीरी और मेरे सिंधी बलोच सब हैं यहाँ तो उनको ना गिना जाए सबको लेकिन जैकबाबाद कश्मोर और लाड़काना की आबादी की रफ्तार 6 सालों में 60% और कराची की आबादी की रफ्तार में इजाफा 12% ये नाकाबिल फहम है नाकाबिल कबूल है और गैर मंतकी है और गैर साइंसी है किसी साइंस में ग्रोथ रेट इतना हो ही नहीं सकता किसी इलाके का अच्छा कराची का ग्रोथ रेट दबाओ आबादी कम करो छुपाओ दबाओ लापता करो और बाकी सिंध की आबादी मेरा उनसे कोई सिंधी बहनों भाइयों बेटों बेटियों से कोई बोझ नहीं है लेकिन यह है कि आप कराची को हर हाल में पीछे करके हर हाल में उसकी आबादी को छुपा के दबा के लापता करके अगर अपनी मसनूई अक्सरियत पर अपने वजीर आला को लाके सारा इख्तियार इख्तदार अपने पास ले के फिर रेवेन्यू 95% सिंध को हम दें मरकज को 70% टैक्स और महासिल हम दे और मतलब एक वो कहते हैं ना कि पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई दूसरों ने तो वडेरों ने जागीरदारों ने आंख लड़ाई और हम कमा कमा के थक गए टैक्स दे दे के थक गए तनख्वाहदार तबके पे टैक्स है बड़े वडेरों जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं ये बुनियादी मुकदमा है जो पसे मंजर में तो इसी पसे मंजर में देख लें कि 72 से जो मर्दम शुमारी हो रही है उसमें हमारा हक मारा जा रहा है तो अभी हमने जो अप्रैल से लेकर मई तक 50,00,000 की आबादी बाजियाब कराई یہ تو 98 سے 2017 میں جو سینسس 19 سال بعد ہوا صرف 60 لاکھ کا اضافہ ہوا, تو یہ 50 لاکھ تو وہ ہم نے ریکور کرائے. اب انشاءاللہ ویریفیکیشن, ریکٹیفیکیشن اور پوسٹ انیومریشن کے مرحلے میں ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہم نے نشاندہی کی سائنٹیفک اور ڈیجیٹل ڈیٹا سے ثابت بھی ہوا کہ ہزاروں عمارتوں کو صحیح نہیں گنا گیا, دو منزل گنی گئی اوپر گنی گنی, کچی آبادیاں 4000 نہیں گنی گئی, اسی طرح سے نئی بستیاں سینکڑوں نہیں گنی گئی, پہاڑوں پر بسنے والی بستیوں کو نہیں گنا گیا. تو اس کا مطلب تو یہ طے ہو گیا نا کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی اور سازش کے تحت ناانصافی یہ ظلم رواں رکھا جا رہا ہے, تاکہ آبادی کم ہوگی نمائندگی کم, نمائندگی کم ہوگی فنڈز کم.
ایم کیو ایم کا موقف آپ نے دیکھا, اس پر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے, لیکن پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں مردم شماری ہوتی کیوں ہے, اور دنیا بھر کے باقی ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی مردم شماری کو بہت اہمیت حاصل ہے, اور اس سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار امریکی سیاست اور نظام حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں. امریکہ میں مردم شماری کا کون ذمہ دار ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس بارے میں ہماری رپورٹر ندا سمیر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے.
امریکہ میں مردم شماری کے لیے مستقل ادارہ بیورو آف سینسس 1902 میں قائم کیا گیا, جو کہ اب محکمہ خزانہ کے ماتحت کام کرتا ہے. اس ادارے میں 4000 مستقل ملازمین کام کرتے ہیں, جبکہ اسے شمار کنندگان اور رضاکاروں کی بھرتیوں کے علاوہ ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے. 1930 کے بعد سے امریکہ میں جب بھی مردم شماری ہوتی ہے یہ 1 اپریل کو ہوتی ہے, جسے یہاں پر سینسس ڈے کہا جاتا ہے. سن 2010 میں بیورو نے پہلی مرتبہ دستی جی پی ایس کے ذریعے مردم شماری کی تھی. اس سے قبل شمار کنندگان کاغذوں پر نقشے لیے پھرتے تھے, پتوں کی تصدیق کرتے تھے, جس کے بعد دیگر اعداد و شماری اکٹھے کیے جاتے تھے. جب یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے گھروں یا اپارٹمنٹس وغیرہ کی کسی اور کانگریشنل ڈسٹرکٹ یا انتخابی حلقے میں اس کو شمار کرنا, اس کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے. سینسس بیورو کسی مستقل پتے پر نہ رہنے والوں کی بھی اعداد و شماری اکٹھا کرتا ہے, جن میں قیدی ہوں, نرسنگ ہوم میں رہنے والے افراد ہوں, بے گھر افراد ہوں, یا وہ افراد ہوں جو کہ کسی مستقل ٹھکانے پر نہیں رہتے. 2020 میں ہونے والی مردم شماری پر امریکی حکومت کو $15 ارب کا خرچہ آیا تھا. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک گھرانے کی مردم شماری پر $100 کا خرچہ ہوا. امریکی عوام بالا یا سینٹ میں تو ہر ریاست کو برابر کی نمائندگی حاصل ہے, یعنی کہ سینٹ میں ہر ریاست کی 2 سیٹس ہوتی ہیں, لیکن ایوان نمائندگان وہ جگہ ہے جہاں پر آبادی کے تناسب سے سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں. جس طرح امریکہ میں ریاستیں بڑھتی گئیں, آبادی بڑھتی گئی, سیٹوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی, اسی طریقے سے آبادی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے سیٹیں زیادہ یا کم ہو سکتی ہیں, اور اسی حساب سے آبادی بڑھنے یا کم ہونے ہی کی وجہ سے حلقہ بندی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اگرچہ مردم شماری کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ امریکی کانگریس میں آبادی کے تناسب سے سیٹوں کی درست تقسیم کو ممکن بنایا جائے, لیکن انتظامی منصوبہ بندی کے لیے بھی مردم شماری ناگزیر نظر آتی ہے. اسی وجہ سے امریکہ میں ہر شخص کو مردم شماری میں گنا جاتا ہے, خواہ وہ اس ملک کا شہری ہو یا نہ ہو. امریکی وفاقی حکومت مردم شماری کے اعداد و شمار دیکھنے کے بعد ہی ریاستوں کو مقامی کمیونٹیز کی بہبود کے لیے, ان کی تعلیم, صحت, تعمیراتی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے. مثال کے طور پر 2015 کی بات کریں تو امریکی وفاقی حکومت نے ریاستوں کو $675 ارب اس مد میں فنڈز جاری کیے تھے.
جی, تو آپ نے دیکھا کہ مردم شماری کی جو ایک پولیٹیکل امپورٹنس ہے, اس کے علاوہ سوشل امپورٹنس بھی ہے دنیا بھر میں. واپس آتے ہیں پاکستان کی مردم شماری کی طرف. 2023 کی مردم شماری کا فیلڈ ورک 15 مئی کو ختم ہوا, اور اس تاریخ کو 6 بار آگے بڑھایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس مردم شماری پر سیاسی پارٹیوں اور صوبوں کو اعتراضات کیوں ہیں, اور کیا اعتراضات دور ہو سکیں گے؟ اگر نہیں تو نئی مردم شماری پر ہونے والے انتخابات سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہوں گے, اور اگر ملک کے اگلے انتخابات پرانی مردم شماری پر ہی ہونے ہیں تو تقریباً 1.5 کروڑ نئے ووٹرز نئی حلقہ بندیوں کا حصہ نہیں ہوں گے. اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام مراحل ایسی مدت میں مکمل کیے جاتے کہ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں اور ان کے مطابق ووٹر لسٹیں جاری کر پاتا, وہ ادارے کیوں یہ مراحل بر وقت مکمل کرنے میں ناکام رہے؟ اس ساری صورتحال پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد. قمر صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ حکومت جو اب چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے, اگر اس کے زیر انتظام مشترکہ مفادات کونسل اس متنازع مردم شماری کو منظور کر دیتی ہے, تو کیا نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے الیکشن میں تاخیر کی راہ ہموار ہو جائے گی؟
یہ آپ کا انٹروڈکشن بہت شاندار رہا اور بڑا معلوماتی رہا, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو 25 جولائی کو منعقد ہونا تھا اس کا ابھی تک انعقاد نہیں ہو سکا. اب یہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ جناب نئی برد شمالی خطۂ انتخابات ہوں گے تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو مشترکہ مفادات کونسل کی تاریخ بھی دے دینی چاہیے تھی کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل کا میٹنگ ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہا ہے, اس میں چاروں صوبائی وزراء اس کے ممبر ہیں اور پرائم منسٹر صاحب چیئرمین ہیں, اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. تو ایک بات درست قدم اٹھایا جاتا, لیکن بہرحال انہوں نے ایک رسمی سا بیان جاری کر دیا. اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں چاروں صوبائی وزراء شامل ہوں گے, پنجاب اور کے پی کو تو کوئی تنازع نہیں ہے, کوئی ان کے تحفظات نہیں ہیں. اصل تحفظات جو ہیں جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر فاروق ستار کی بات سنائی, وہ سندھ اور بلوچستان کو ہے. تو یہاں کے جو وزراء اعلیٰ آئیں گے تو وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. اگر انہوں نے تحفظات کا اظہار نہ کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ جو محکمہ شماریات نے جو مردم شماری تیار کی ہے اس پر اگر منظوری دے دیتی ہے تو پھر اس کا وفاقی حکومت مشترکہ مفادات کونسل کی سفارشات کے بعد وہ اس کا ایک نوٹیفیکیشن کر دے گی.
جی کم سے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ مشترکہ مفادات کونسل ظاہری بات ہے صوبوں کی ترجمانی وزیر اعلیٰ کرتے ہیں, لیکن دو صوبوں میں نگران وزراء اعلیٰ ہیں, وہ الیکٹڈ چیف منسٹرز نہیں ہیں. ایسی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کے 3 ایڈیشنل ممبرز ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان میں سے 2 ممبران کی سیٹس بھی خالی ہیں. ایسی صورت میں یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟
نہیں, وہ تو ایک آئینی ادارہ ہے جہاں تک آپ فرما رہے ہیں, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت آئینی حکومت ہے, آئین نے مکمل ان کو تحفظ دیا ہوا ہے. تو وہ باقاعدہ ایک صحیح طریقے سے اپنے مفادات کے مطابق پنجاب کو, پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنے مفادات کے مطابق بات کرنے کے مجاز ہیں اور آئین کے آرٹیکل 224 نے مکمل ان کی اختیارات دی ہوئی. اسی طرح سے یہ جو فیصلہ, پہلی بات یہ پنجاب کے پی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی تنازع نہیں ہے, تحفظات نہیں ہے, جن کے تحفظات ہیں وہ ہیں سندھ اور بلوچستان. اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے جو ہماری اطلاع کے مطابق محکمہ شماریات ڈویژن نے مکمل طور پر نتائج تیار کر دیے ہیں, رپورٹ تیار, اور وہ مشترکہ مفادات کونسل کو سامنے پیش کرے گی, اب اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت انہوں نے حلقہ بندی کرانی ہوگی. تو وہ حلقہ بندی کا جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے ان کا شیڈول یہی ہوگا کہ اس میں تقریباً 4 ماہ کا عرصہ لگے گا, 4 ماہ سے 5 مہینے تک. تو اس میں 3 مہینے تو ہماری قومی اسمبلی کا ہی ٹائم مل جاتا ہے, ظاہر قبل از وقت اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, تو 90 دن وہ ہو گئے, 2 مہینے آ گئے, یعنی 2 مہینے 2.5 مہینے کا تاثیر ہونے کا ممکن ہے, امکانات موجود ہیں. لیکن تو اتنے بڑے نیشنل انٹرسٹ میں 2.5 مہینے کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ جناب اگر یہ نہیں ہوتی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس بارے میں آئینی اور قانونی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت جو 5 اگست 2022 کو مکمل کی تھی اس کے تحت وہ الیکشن کروا دیں. لیکن ایک بڑی میں آپ کی تشریح کر دوں, وہ یہ ہے کہ اس میں الیکٹرل رول کا کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکٹرل رول جو ہے وہ ہمارے اس وقت 12.5-13 کروڑ کو کراس کر چکے ہیں, وہ بالکل وہی تازہ ترین صورتحال کو ان کے الیکٹرل رول بنے ہوئے ہیں نادرہ کتابوں کے ساتھ, اس کا مردم شمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ووٹر حضرات کا مکمل ڈاٹا مکمل طور پر سارا جو ہے ہو چکا ہے, 30 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی اور 30 جولائی کے بعد الیکشن کمیشن نے تب ڈاٹا مکمل کر لیا ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل حلقہ بندی الیکشن کمیشن نے کروا دے رہی ہے 4 سے 6 ماہ تک یا 5 مہینے تک, ہمارے اطلاع کے مطابق جلدی کام کریں گے, ڈرافٹ پر کام شروع کر چکے ہیں, تو 4 یا 5 مہینے ہی لگیں گے اور نئے انتخاب جو
लेकिन दिलशाद साहब, अगर ये सब कुछ हो भी जाता है जो आप कह रहे हैं कि दो महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो जाहिर बात है कि इलेक्शन अपने जो जो एक आईनी मुद्दत है उससे आगे चला जाएगा, लेकिन उससे भी पहले वो सियासी पार्टियां जो कि एतराज़ कर रही हैं, और उसमें जाहिर बात है एमक्यूएम का एतराज़ सबसे ऊपर है, वो ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी में आबादी कराची की कम दिखाई जा रही है जिससे वोट कम होगा, हल्का बंदियों पर असर पड़ेगा, और जाहिर बात है उसका नुकसान एमक्यूएम समझती है कि कराची को होगा और उनकी पार्टी को होगा, उनके मेंबर्स को होगा। क्या ऐसा इलेक्शन सियासी जमातों के लिए काबिले कबूल होगा जिसमें एक ऐसी मर्दमशुमारी पर जिसको कराया जा रहा है जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है?
कंट्रोवर्शियल तो मर्दमशुमारी शुरू से ही है ना। जब पहली कंट्रोवर्शियल हो गई थी जब 1972 में जो मर्दमशुमारी हुई, उस वक्त लोगों ने खामोशी इख्तियार की, चूंकि सकूत मशरक पाकिस्तान हो चुका था, लोग उसके काम में मुबला थे। तो उनमें 1972 जो मर्दमशुमारी वहीं से शुरू हो गई थी, इसमें बाद में चंद सालों के बाद तनाजा खड़ा हो गया था। एक 1981 में मार्शल लगा हुआ था, वो तनाजा दब गया। इसके बाद 98 में जो थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस पर भी ज्यादा तनाजा नहीं उठा, और उसकी बुनियाद पर 2002 में हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद 2002 के इलेक्शन हो गए, और उसके साथ साथ उसी हल्का बंदी को तहत 2008 के इलेक्शन हुए, 2013 के इलेक्शन हुए, और इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म के तहत जो मर्दमशुमारी हुई उसके नतीजे में 2018 में हल्का बंदियाँ हो गई, जिसके तहत 25 जुलाई 2018 में इंतखाबात हो गए। तो उसमें ये लिखा गया था मार्च 2021 में कि जनाब चूंकि ये जो हमने नजरिया जरूरत के तहत मर्दमशुमारी तस्लीम की है 2017 की, तो अब नए जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन जो होंगे, वो नई मर्दमशुमारी पर, नई डिजिटल मर्दमशुमारी होंगे, उस पर उस वक्त के वज़ीर आज़म और चारों वज़रा आला के दस्तखत मौजूद है। वो प्रोग्राम ये था कि 31 दिसंबर 2022 तक ये डिजिटल मर्दमशुमारी का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन शुमारियात डिवीजन की अपनी कोई जरूरियात थी, इसकी बना पर ये मसला बढ़ते हुए 30 जुलाई भी गुजर गया, 2 अगस्त आज आ गई है। तो आप चल मफादात कौंसिल में अगर ये फैसला हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो है नई हल्का बंदी के तहत इंतखाबात कराने के लिए उसकी पूरी मशीनरी तैयार है,
राइट
तो वो करवा देंगे।
दिलशाद साहब, आपने सुना फारूक सत्तार साहब को भी, और उन्होंने बताया कि कैसे कुछ खास कौमियतों के लोगों को सिंध की मर्दमशुमारी में गिना नहीं गया है, और इस ये एक वजह भी है कि वो कहते हैं कि ये लोग रहते कराची में हैं लेकिन अगर इनको कराची में नहीं गिना जाएगा तो नेचुरली वो वसाइल जो कराची को मिलने चाहिए वो उसको नहीं मिलेंगे, तो एक वजह तो ये नज़र आती है। आपने हमारी रिपोर्टर निदा समीर की रिपोर्ट भी देखी जिसमें बताया गया कि वो लोग जो अमेरिकी शहरी नहीं हैं उनको भी अमेरिका की मर्दमशुमारी के अंदर गिना जाता है। तो क्या खाली एक यही वजह है कि पाकिस्तान में मर्दमशुमारी पर लोगों को या पार्टियों को और सूबों को एतराजात होते हैं? क्या है, किस वजह से ये एक मुतनाज़े अमल बन जाता है, और आपने खुद कहा कि हमेशा ही मुतनाज़ा रही है मर्दमशुमारी?
बदकिस्मती इसके लिहाज से हुआ है कि कराची की मर्दमशुमारी को हमेशा कम दिखाया गया। अब मैं जी के जर हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि एमक्यूएम जो है उनका जो मुतालबा ये चल रहा है कि ये आबादी कराची की कम दिखाई दी। अभी जो डॉक्टर फारूक साहब ने बात की बड़े मंतक की बात की उन्होंने, तो ये सारे मामले रूरल एरिया में जो है वो आपकी आबादी कम हो रही है और अर्बन में सॉरी कम ज्यादा हो गई है, अर्बन में कम। इस तरह पाकिस्तान पब्लिक के लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, देखने में आ रहा है, वो कहते हैं शहरों में आबादी बढ़ती है और जो नॉन आबादी कम, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि इजलास ही नहीं होना, अगर इजलास हो भी तो मुमकिन है इसका गजल नोटिफिकेशन ना हो और इलेक्शन आइंदा पुरानी है।
बहुत शुक्रिया कमर साहब, कमर दिलशाह साहब बता रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि नोटिफिकेशन हो पाएगा और सीसीआई का इजलास भी शायद नहीं हो पाएगा। तो मर्दमशुमारी से जुड़े सियासी पहलुओं पर तो गुफ्तगू हमने इरशाद साहब से की, कमर दिलशाद साहब से की, लेकिन मर्दमशुमारी की बहुत सी दीगर वजूहात भी होती हैं जो कि बहुत आम हैं, जिसमें सेहत, तालीम, वसाइल की तकसीम और डेवलपमेंट प्लानिंग जैसे शोबे शामिल हैं, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरवर बारी साहब जो पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं। सरवर साहब बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। जिस तरह ये ताज़ा मर्दमशुमारी की गई है, आपको इसमें कोई मसला नजर आया हो जो आप समझते हैं कि इसकी वजह से वसाइल की तकसीम और दीगर जो मर्दमशुमारी के अहम वजूहात होती हैं उन पर कोई फर्क पड़ सकता है?
देखिए, दो हिस्से हैं आपके सवाल के। पहला हिस्सा तो ये है कि जो मर्दमशुमारी या फर्द शुमारी हम जिसको कहते हैं, जो जिसका अभी चर्चा है कि शायद उसके तहत ही अगले इंतखाबात करवाए जाएंगे, और जाहिर है वो जो मुद्दत है 90 दिन की उसमें भी हो नहीं सकते, फिर वो डिले हो जाएंगे। लेकिन जो इसका जो कंडक्ट है, मैं समझता हूँ कि एक तो जो पीरियोडिसिटी है हमारे यहाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका जिक्र किया है कंवर दिलशाद साहब ने, आपने भी जिक्र किया है, लेकिन उसकी एक क्वालिटी की बात करने की ज़रूरत है। जो जो फ़र्द शुमारी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा फ़र्द शुमारी हो रही थी डिजिटल सिस्टम के जरिए, यानी कि हर न्यूमरेटर को टैब्स दी गई थी कि वो टैब्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 से 11% जगहों पर घरानों का जब इंटरव्यू किया गया है सेंसस के लिए, तो जो न्यूमरेटर्स हैं उन्होंने टैब का इस्तेमाल नहीं किया, और इसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक जो फीचर आर्टिकल है उसमें भी उन्होंने बहुत इसका जिक्र किया है। लाहौर में भी, लाहौर जैसे शहर में, कराची में, इस्लामाबाद में बहुत सारी जगह हैं, मेरे अपने घर में जो लोग आए थे उनके पास भी टैब नहीं थी। तो एक तो ये है कि इसकी वजह से जो है, क्या बाद में क्या मालूमात उन्होंने जाके टैब पे डाली है, और वो क्या फिर जियो जो उसकी टैगिंग है वो कैसे की होगी उन्होंने घर में बैठकर। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है मेरी नज़र में, जो अभी तक ज़ेर बहस नहीं आ सका हमारे यहाँ मीडिया में, वो ये है कि जो सेंसस के फार्म के ऊपर सवालात हैं उसमें बहुत तफसील होती है, बहुत सारी घरानों की जो तफसीलात ली जाती हैं कि क्या टीवी घर पे है नहीं है, घर में कोई माजूर शख्स है, उनकी
यानी आप ये कह रहे हैं कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो डेटा शायद उतना तफसीली डेटा नहीं है जितना कि उससे पहले कलेक्ट किया जाता था, तो डिजिटल फॉर्म्स के अंदर वो सारी शिकें मौजूद नहीं थी जो पेपर फॉर्म्स में होती हैं। अब ये फरमाइए कि जो पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए ये कितना जरूरी है कि नई मरदमशुमारी पर इत्तफाक हो और उसके नतीजे में अगली हुकूमत मौसर मनसूबा साजी कर सके लोगों को रिलीफ देने के लिए।
देखिए, जाहिर है हमारी नज़र में तो चूंकि डेटे का जो कलेक्शन हुई है वो इनकम्प्लीट है, और अगर डेटा ही इनकम्प्लीट है और तमाम घरानों को कवर भी नहीं किया गया है, और मालूम नहीं है कि चूंकि जियो टैगिंग नहीं की गई उसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा जो चूंकि मालूमात मुकम्मल नहीं है कि हमारे यहाँ कितने फीसद लोग माजूर हैं, अगर 10% घरानों में से पूछा नहीं गया तो किस तरह हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में माजूर अफराद कितने हैं और उनके लिए हमने क्या करना है, बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, हमारी शरह जो पैदाइश है वो क्या है। तो जाहिर है जो प्लानिंग करनी है हुकूमत ने कि अगले 5 साल में हमें कितने नए स्कूल चाहिए, हमें कितने हेल्थ सेंटर चाहिए, हमारी कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों से फारग होकर जॉब मार्केट में आ रहे होंगे, तो जॉब जो क्रिएशन है उसकी बात है। तो इसलिए अभी देखिए, जो पिछला साल बहुत बड़ा सैलाब आया था तो ये बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हुई थी कि नफीसा शाह ने कहा था कि जो डेटा है फ्लड इफेक्ट्स का वो भी नामुकम्मल है और अनरिलायबल है। तो बुनियादी तौर पर तो मामला है गवर्नेंस का कि अभी तक जो है अप्रैल में मुकम्मल हो गया था सेंसस, लेकिन अभी तक उसके जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे पास नहीं है इस वक्त भी, और कब होगा, कब सीसीआई का इजलास होगा, बाकी चीज़ें। तो लगता है कि सियासत जो है वो हमारी जो सेंसस की गवर्नेंस है उसके ऊपर हावी है, और सियासी मफादात के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो बारीक बीनी है जैसे आप पूछ रहे हैं उसके बारे में बहस बहुत कम है, और माहरीन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि डेटा अवेलेबल ही नहीं है माहरीन के पास के उसके ऊपर वो अपनी राय दे सके।
बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और नासीन जैसे आपने सरवर बारी साहब की जबानी भी सुना कि सेंसस के सिर्फ एक पहलू पर बात की जा रही है, उसके जो बाकी पहलू हैं जिसमें सोशल डेवलपमेंट है, पॉलिसी मेकिंग है, उस पर फिलहाल कोई बात नहीं की जा रही। हम इस मौजू को आगे चलकर भी डिस्कस करते रहेंगे, इसके पोलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdubio.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। मोहम्मद आतिफ को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
مهمو خبرونو سرچ کې اوري. د امریکایي او طالب استازو پر لیدنه نیوکه د بشری حقوقو مدافعانو په دوحه کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالب چارواکو پر وروستۍ لیدنې انتقاد کړی او وایي امریکایي استازو باید د طالبانو سره د بشری حقوقو اړوند جدي بحث کړی وای. په ډونالډ ټرمپ د عدلي وزارت لخوا تورونه د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د عدلي وزارت لخوا د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په ځنډولو تورن شوی بیا هم د نورو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو مخکې دی. او په امریکا کې د غیر قانوني افغانانو ژوند، هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو میاشتو کې امریکا ته د جنوبي امریکا له لارې په غیر قانوني ډول رسیدلي اوس د استوګنې او کار موندلو ستونزې لري.
السلام علیکم او ستړي مشئ. نن چهارشنبه د اگست د میاشتې دویمه نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونه ګورئ. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. د طالبانو سره تر لیدنې او خبرو وروسته د بشري حقوقو مدافعانو پر امریکایي ډیپلوماټانو سختې نیوکې کړې دي. د امریکا د کانګرس د ځنو غړو په ګډون یو شمېر افغانانو او د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو چارواکو ویلي په داسې حال کې چې طالبانو پر عامو افغانانو په ځانګړي ډول پر نجونو او ښځو اجتماعي محدودیتونه ډېر کړي. د قطر په غونډه کې باید په جدي ډول د طالبانو په کړنو بحث شوی وای. ځینې مبصرین به د طالبانو سره دا ډول تعامل مهم ګڼي.
د چارو یو شمیر څارونکو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د دوهې په لیدنه کې په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي رینا میری پر ګډون کلکینی وکی کړی دی. میرمن میری که څه هم په دې غونډه کې د ګډون دلیل واضح کړی او ویلي دي چې د افغانانو او بشري حقوقو د فعالینو په غوښتنه ګډون کړی، خو یو شمېر مدني فعالانو میرمن میری طالبانو ته په لابیګری تورنه کړې ده. رینا میری تیر کال ویلي وو هغه مهال به له طالبانو سره وګوري چې دا ډله په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د حقوقو د تامین په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
توقع فعالین حقوق زن و حقوق بشر از آمریکا، سازمان ملل متحد و بانو امیری امی بوده که اینا طالبان را از عمل کردشان در افغانستان و سیاست های از اینا در قبال زنان و مسائل حقوق بشری مسئول، پاسخگو و جوابده بسازند.
د بشری حقوقو سازمان د خدو څنګ مرستیالی هیدر بار هم د غونډې ته خبرګون خودلای او ویلی دی چې د دوه د غونډې پاړه د متحده ایالاتونو په اعلامیه کې د بشری حقوقو مسأله په منځ کې راغلی او ښکته او پورته مثبت ټکي یاد شوی دی. میرمن بار زیاته کړې د ځانګړو موخو لپاره د بشری حقوقو له افراطي سرغړونکو سره اصولي تعامل دی په داسې شکل وشي چې عادي کېدل، مشروعیت او پیژندل یې کم شي، یعنی د بی او ګټي او د غراز د لاسته راوړنې په ارزونه سره.
وګورئ، احساس کوم طالبان پر مجمنو او جنو د محدودیتونو د وضع کېدو او پراخېدو په ګډون د بشری حقوقو موضوع په ډېری هوښیارۍ سره پر مخ وړي او له دې نا د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د خر په وړاندې د چنې وحول لپاره کار اخلي څو له هغه سره په تعامل کې ووسی.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د بهرنۍ اړیکو مسؤل علي میسم نظری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې تعامل او ډیالوګ باید په دې وتوانیږي چې په طالبانو نړیوال معیارونه او ارزښتونه او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د مشروع حکومت جوړول ومني. د متحده ایالاتونو کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له طالبانو سره د وست او امیری پر لیدنه انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو د رژیم د عادي کېدو په برخه کې اقدامونه کړي.
افغانی خزی د دوه له ناسو نه وازی کرک لري، بلکې په دوه کې ټولو تکراری ناسو ته د شک په سرګو ګوري او ډاډه يم چې ټولو سره د فکر شته چې نړیوالو قدرتونو ته تر بشري حقونه وړاندې خپلې ګټې اوس مهمې دي.
زه د دې غونډې څخه شخصا هیڅ کوم توقع نه سم درلودلې او زه فکر کوم هیڅ افغان میرمنه به د دې غونډو څخه توقع ونی سي درلودلې. اول خو په دې خاطر باندې چې قطر هغه هوا دی چې کلونه کلونه ای طالبانو ته ځای ورکړی دی، طالبان یې حمایت کړی دی او هر هغه مهم سیاسي تصمیم چې د طالبانو په حق لغسل سوی دی هغه په قطر یا دوحه کې لغسل سوی دی.
بلخوا له امریکای چارواکو سره تر لیدنی ورسته د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماټانو او استادو سره په کتنه کې لوغوی څخه غوښتي دي چې د دوحه په ځای د کابل څخه خپل ماموریت پر مخ بوزي. سمیع الله جلانځای د امریکا غږ.
او د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ادم سمیت وی د افغانستان په اړه دا اولی ورځی دریز دا و چې امریکا به په افغانستان کې د مرستې لپاره هر هغه څه چې کولای شي تر سره به کړي. دغه امریکایي سیاستوالوی مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي او په دې باور دی چې د مرستې غوره لار دا ده چې د طالبانو له لارې نه بلکې مستقیما د افغانانو سره د مرستې د لارې چارې وموندل شي. ادم سمیت د امریکا غږ سره د مرکې په پیل کې په افغانستان کې پر ښځو د بیلابیلو شارونو یادونه کړي.
زه د افغان خځو سره د امریکا د ژمنو خبره کوم. د امریکا د استازو د جرګې په خوانی رئیس نانسی پلوسی په ټینګار سره ویلي و چې افغان خځې به یوازې پرې نګدو ولسواکۍ ته به وده ورکو او د خځو د حقونو د پاره به مبارزه کوو. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو سره آیا امریکا له دې چې افغانستان یې یوې ترهګرې ډلې ته پریښود او د دغه هیواد په اړه هیڅ تګلار هم نه لري ستاسو ارزونه څه ده؟
امریکا په نړۍ کې د دغه ډول حالات در منځ کې دود مخنیوي لپاره څومره ځایونو ته د تللو مسولیت لري. د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بعد د ویرون کې حکومتونه واکمن دي. دغه حکومتونه په بیلابیلو ډولونو سره خپل خلک ځپي او تعذیبوي. ولې باید امریکا دغه ستونزې حل کړي؟ زه په دې اړه چې د امریکا د استازو د جرګې په خوانی مشر نانسی پلوسی څه ویلي او کومې ژمنې شوي څه نشم ویلای. زه پر دې چې د افغانستان په اړه له لومړۍ ورځې زما دریڅه وو پوهیږم. زما دریز دا و چې موږ به هر هغه څه چې په افغانستان کې د مرستې له لارې کولی شو هغه به کوو. دا یوه مهمه موضوع ده. دا مهمه ده چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي وي او اوس د افغانستان د ښځو د حقونو وضعیت ډېر بد دی. موږ به ټول هغه څه چې کولای شو د دوی سره د مرستې لپاره وکړو. ښایي یو څوک استدلال وکړي خو که امریکایان په افغانستان کې یو بل کال پنځه کاله او یا شل کاله نور پاتې شوي وای حالات به هیڅ بهتره شوي نه وای.
بل بس په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو قانوني طرح ده. هغه افغانان چې امریکا ته راوستل شوي دي دوی دلته او په نورو هیوادونو کې هم بې سرنوشت دي او له ستونزو سره مخ دي. آیا دا طرح به پاس شي؟
په دغه اړه زه 100% متفق یم. موږ باید په امریکا کې د افغانانو د مشکدو قانون منظور کړو. لما هغه کرش میره اوس ګډوډه شوی خو امریکا کې دا مهال له 30,000 پورې افغانان د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته راغلي. خو د امریکا د دوه ویزو ټاکل شوی شمیر پوره شوی دی. د تیوری له نظره په دغه حالت کې باید دغه ویزو خواندان ډیر تخپل هیوادونو ته ستانه شي. خو دا خبره هیڅ د منلو نه ده. مونږ په دغه اړه چې دې خبرې ته نه وایو او دوه خلکو ته ووایو چې همدلته پاتې شي پوره واک لرو. تیر کال سناتور ګراسلی د افغانانو د مشت کېدو د قانوني طرحې مخه ونیوله. دغه طرح د امریکا د دفاع په قانوني طرحه کې شامل شوې وه. موږ د امریکا د دواړو ګوندونو د کانګرس غړو د دغه قانون د پاس کېدو لپاره مبارزه کوله. سکال موږ بیا هڅه کوو. زه په دې اړه ډیر په اخلاص هڅه کوم. دا هغه څه دي چې موږ یې کولای شو. موږ افغانستان ته د طالبانو د بدلولو لپاره نه شو تللای خو موږ هغه سل زره راغلي افغانان خوندي کولای شو.
مایکل مکال د امریکا د بندنوی چارو له وزیر څخه غوښتي چې د طالبانو سره د لیدنو او کابل ته د تللو له لارې د طالبانو سره اړیکې نه نورماله کوي. اوس د افغانستان دپاره د امریکا ځانګړی استازی او د افغان میرمنو دپاره د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ځانګړی استازی په دوحی کې دی او د طالبو استازو سره ګوري. په دې اړه ستاسو دریز څه دی؟ ځکه نړیوالې ټولنې ویلي چې که دوی هر څه ووایي نو موږ لیدلی دي چې د نړیوالې ټولنې هره غوښتنه چې وه طالبانو تر اوسه نه ده منلې.
دا هغه څه دي چې ما په تیر ځواب کې هم ورته اشاره وکړه. دا ستونزمنه ده. افغانان د طالبانو په حاکمیت کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. طالبان حکومت کوي. موږ تر یوه بریده د طالبانو دا وړتیا چې اقتصاد ته وده ورکړي راکمه کړې. خو دا افغانان لستون سره مخ کوي. بلې خو کومد افغانانو سره د مرسته کولو لپاره د طالبانو سره کار وکړو، دا کار طالبان تقویه کوي. کوم په دې اړه چې د افغانانو د لوګې د پای تر سوالو لپاره څه کولای شو ترڅو کم افغانان له لوګې مړ شي، زه په دې اړه لږ تر لږه ډیالو کولو ته چمتو یم. زما مخه دا ده چې دا به ډېر ښه وي چې د طالبانو پرته د افغانانو سره مخامخ مرستې وشي، خو بشري ناورین ته په کتلو سره مونږ اړ یو چې د نورو انتخابونو په اړه هم فکر وکړو.
تاسو اوس د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو د افغانستان حالات څه ډول ارزوئ؟
وګورئ، دا ټول یو ناورین دی. دا یو له تراژدۍ څخه ډکه پایله ده. تاریخ ته نظر وکړئ، که بیرته 1990 کال ته ولاړ شو، موږ هڅه وکړه چې د افغانستان سره د یو مشروع نظام په جوړولو کې مرسته وکړو. داسې نظام چې هغه دومره قوي وي چې کافي شمېر افغانان ملاتړ وکړي، خو دې کار پایله نه درلوده. هغه اختلاس او مسایل چې کرزي سره درلودل هغه حل نشول. مونږ هیڅ وخت په دې ونه توانېدلو چې د خلکو له ملاتړ برخمن حکومت رامنځته کړو، او دا یوه لویه تراژدي ده.
د ښاغلي ادم سمت سره د امریکا دوه ورځې مخکې ثبت شوی و. درنو لیدونکو، د ډیورن کرخې سره د خیبر پختونخوا په باجوړ ښار کې د جمعیت علما اسلام د ګوند پر جلسه د خونړي برید مسؤلیت د داعش خراسان ډلې اخیسته ده. دغې ډلې اکثریت وخت په افغانستان کې هم د وژونکو حملو مسؤلیت اخیسته و. د پاکستان حکومت وی افغان طالبان دې د افغانستان له خاورې د ترګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. د ترګرۍ پر خطر او د سیمې د بې ثباتۍ په اړه په پاکستان کې د عوامي ملي ګوند د غړي مولانا خانزیب صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. خانزیب صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالې. اول یو پوښتنه کوم چې د داعش خراسان ډله چې ځانم اسلامي بولي، ولې د جمعیت علما اسلام ګوند په پلویانو داسې وژونکې حمله وکړله ستاسو په نظر؟
سلامونه احترامات ورزنګ صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. ښه چارې کوم پیښه چې د پښتونخوا وطن په تاریخي سیمه جوبل شوی سیمه باجوړ کې مخ ته رااله، ډېر زیاته بوګنون کې دا ډېر زیاته د ویر او د ماتم د خفګان یو پیښه راغلې. دلته په دې سیمه کې چې د سیاسي ګوند یو غونډه وه او هغه ټول په ټوله په نښه کړې شوله. دلته کمنګ وګورو، زما په خیال باندې د دې یو پیښې تجزیه کمنګ کوو او د دې په رڼا کې موږ خپل نظر وړاندې کوو. دا به هغه حقیقت موږ ته مخې ته نه راځي چې کم په کار دی چې په هغې باندې ولس پوه شي یا د هغې سمه سیاسي شننه وشي. دلته کې د بدامنۍ یو تسلسل را روان دی په دې منطقه کې، په دې ریجن کې، افغانستان او د افغانستان په گاوند کې. یعنی داسې یو کال نه دی راغلی، داسې یو میش نه دی راغلی، داسې یو نه او یو ورځ نه دراغلی چې په دې سیمه دغه شانته کې بدبختی نه دراغلی. دا د باجوړ پیښه هم د هغه بدبختو تسلسل دی چې د کم سره د بد مرغنه د پښتانه ورمخامخ کړی شوی دی، د خاوره ورمخامخ کړی شوی دی.
چا ورمخامخ کړی؟ او بخی خانزیب صاحب، چا دا سیمه ورمخ کړی د بدام نه ایته؟
پښتانه دا خپل بدبختی یا دا خپل منطقه چې کوم د بدبختو او د بربادو سره مخ کړی شوی دا، نو داغي یو د نړۍ چې کوم زورور دي، سوپر پاور پاتې شوی دی، کاغذ شوروي اتحاد په شکل کې او کاغذ امریکا په شکل کې، او داغي سره د افغانستان په گاوند کې چې څومره هم دا گاونډي سیمایي هیوادونه دي، کاغذ پاکستان دی، کاغذ ایران دی، کاغذ چین دی، کاغذ نور دلته کې خوشاله هیوادونه دي، نو د دې هغه ناسمې پالیسۍ وي چې د خپل منځ رقابتونه، د خپل منځ کې سیاسي جګړې وي، او داغي په نتیجه کې دا شر او د غوبل میدان د سیمه وګرځول. همدغه تسلسل دی چې دا د بجول پیښه په ګراله اخیرم نه ده، وړومبۍ نه ده، ګنې چې موږ وایو او بدبختي موږ د خاورې جاړو د
بالکل جواب میں واقع سوڈیرو بخچون وقت کم دے زغوانم ستاسی ننور نظرونم واخلم چا فکر کوئی چا پا باجوڑا و نور سیمو کی چا پاکستانی سیاستوالو او پاوزیانو باندی دا دا بریدون کی گی دا پا مقابل که دا پاکستان دا پاوز یا دا آرمی ستاسو پا اصلاح اقدام بچی؟
زما په خیال باندې د جګړو د جنگونو د فلسفه چې کومه ده، دا په دې منطقه کې نوره ناکامۍ تلاړه. بای شي دا نړیوال هم ومني، دا سیمه ایز هیوادونه قوتونه هم ومني. حل د دې مسلې دا دی چې یو نوې جګړې ته دا منطقه بوتلل، یو نوې سیاسي رقابت په دې منطقه کې رامخې تکول، دا بنور د سیمه یوازې نه ورزنګ سیب دازل یوازې دا نه یعنی دا افغانستان او پښتونخوا نه دازل به د ایشیا نورم سوځي د ایشیا د عدالت به به نړۍ ته هم رسی منګ د نوی جنگونو مخالفت زکه کو د افغانستان په اړه باندې منګ یې باید دره چې مکالمه وشي خبري وشي چې چرګو د لاري چې هر خبري د دوه تړون مخې تراغله باید چې د دوه په تړون باندې بین الافغاني تفاهم مې استراشي د ریاستو په مې توافق پکار دی تجارتی لاري واپس غوسلې او تاریخي تالي د پښتنو شل کاله نه بندي دا د پخواني فاټا د منځنۍ پښتونخوا د سیمه بالکل په یو کاري او داسې یو 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 بلیک هول کې را بند شوې ده چې ژوندم د منځنۍ تلې اقتصادم د منځنۍ تلې
جواب مې واخستو خان زیب صاحب مننه زه پوهیږم ستاسو تاکید په مذاکراتو د اجازه راکړئ بل پښتنو کوم اول خدای چې زمانوم سید سلیمان اشنا د غورزنګ صاحب نه دویم دا چې صدر اعظم شهباز شریف د افغان طالبانو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان خاورینه دا د ترګری او ټیریریزم مخه ونیسي فکر کوي چې په باجوړ کې بریډ د افغانستان د اړخ شوي اوسي
یعنی دا تورونه هټول عمر لګول شوی دی او د دې تورونو شاته کبه منګلال شو اشنا سیبه نو د 15 اگست 2021 نوړان دی هم دا غلطی مبکوره د افغانستان د عدم ثبات په اړه وړاندې کېدلې چلته هند دی او د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې نفوذ دی او دا او دا او د 15 اگست نه پس د هند غبانیم د مینه لاړ ځکه مونږ وایو چې د پاکستان خارجه او داخله ناسمې پالیسۍ د دې لامل ګرځېدلې افغانستان ته د محکومیت د نظر شکم دی یعنی دې د بربادۍ راوسی باید چې افغانستان یو آزاد او با استقلال هیواد وګڼل شي کله هر یو حکومت راځي او الته افغان ملت میشته افغان ملت د خپل خامې مالک دی دا هغه پرونه کې باید چې دلته پالیسۍ نه منځ راځي
مننه مولانا خانزیب صاحب کورم ودان چې زمنګ بلنه منلې او خپل نظر د شریکو او دا ټینګار دی چې د افغانستان په امور کې باید مداخله یعنی ونی شي کور دې ودان ډیره مننه تاسو نه او دلته په متحده ایالاتو کې په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست د پاره د نورو جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په وړاندې د ډیرو تورونو سربیره مخکې دی خو به هم هغه د خپل سیالانو د ملاتړ او په یو شمیر قضیو کې د خپلتیا پرته د خپل ګوندی سیالانو نه مخکې شوی دی ډونالد ترامپ د سیشن بی پرز یعنی پرونی د 2006 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو کې په غیر قانوني لاسوهنې بیا تورن شوی دی د امریکا غک خبریال یعنی تا پاول په دې باندې راپور کله دې او تاسو یې ښباړاوري
ډونلډ ترامپ د چا خوخ او د چا بدشي هغه سره امینه وکړي یا له هغه څخه اکرک وکړي د ډیرو امریکایانو لپاره داسې بریخي چې پمنس کې بل څوک نشتا په خوانی ولسمشر د خپل سیاسي ګټې لپاره جدي فدرالي تورونه کاروي او ادعا کوي چې تورونه سیاسي انګیز لري
These are ridiculous indictments.
دا مسخره کوونکی تورونه دی او ټول هغه څه دي چې دوی په ټاکنو کې د پراخ لاسوهنو په تمه دي. دا ټول هغه څه دي چې دوی کول غواړي. دوی غواړي مخکک نمانته زیان ورسوي.
د هر نوی تور سره هغه په ټولو ټاکنو کې لانور پوړان دي سي او هغه ته د نمائندۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو په سیالۍ کې دوګونی مخک خبر کوي او په هیرانتیا سره د ولس مشرۍ لپاره د ترامپ ډېرې سیالان او د هغه تر ټولو نږدې سیال په شمول د فلوریدا والی رون ډی سانټیس هم وایي چې دوی د ښاغلي ترامپ سره موافق دي په کانګرس کې هم ځینی مشهور جمهوری غوښتون کې د ترامپ بلاتړ کوي
د هر هغه چا تعقیب کوي چې د ولسمشر په وړاندې ودرېږي دا ښکاری او کتا سو په ټاکنو کې برخه واخلي احتمال لري چې تاسو تورن شي
نور خپل غوسه په ځانګړي وکیل جیک سمیت باندې وباسي جیک سمیت د هغه قضیه د پلټنو مشري کوله چې دا سه‌شنبه په ورځ خاغلی ترامپ د 2020 ټاکنو للاسا ورکولو وروسته د واک په ساتلو تورن خړې دي
هغه څه چې جک سمیت کوي دا د یو زور لرونکي حکومت کار دی، او هغه د ولسمشر ټرمپ او د جنوري په شپږمه د شو پیښو پاړه د دروغو ویلو په سر د ولسمشر ټرمپ په ضد د عدلي وزارت نور ځواکمن کول غواړي.
د ټیکساس پوهنتون د تاریخ پروفیسر جریمی سوری وای ممکنه ده دا ډول ملاتړ کاندیډیټ د خپلې ګټې لپاره کوي.
The support that Trump is receiving from other Republican candidates.
هغملاتر چې ترامپ د نورو جمهوریت غوښتونکو نمائندانو او نورو جمهوریت غوښتونکو دفترونو څخه ترلاسه کوي، د دې حقیقت څخه راضي چې د جمهوریت غوښتونکو د لمړنۍ سیالیو سیستم یو ګډوډ سیستم دی.
سپینی ماړی په وار وار ویلي چې د ټرمپ قانوني ستونزو کې رول نه لري. په داسې حال کې چې دا وضعیت ممکنه ده د بایدن ګنا نه وي، دا یو ستونزه ده. جیمری سوری وای ولسمشر بایدن باید درې کارونه وکړي. لومړی، رای ته د خلکو د لاسرسي ساتنه. دویم، دا باور کړي چې عدلي سیستم خپل کار تر سره کړي. او دریم، هغه وای
Biden
باید خلک پوکړي.
او د دې وړاندې چې امریکایان رائے ورکړي، نو د دې کارونو سرته رسولو لپاره بایدن سره د یو کال نه لږ زیات وخت دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې متحده ایالاتو د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر وانګ ای ته بلنه ورکړې ده چې واشنگتن ته سفر وکړي. تر دې بلنې مخکې د وانګ ای ځایناسته د بیجینګ د خونه په ناڅاپي ډول د خپل مقام لری کړل شو. چین خپل مجرب ډیپلومات وانګ ای تیرونه بیرته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تعین کړی دی. مخکینی وزیر شین کینګ چې د تیر میاشتې اوږده موده نه ونه لیدل شو، د نامعلوم دلیل د مخې نه برطرفه اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ونه ویل چې چین یې بلنه منلې، کنه خو وایي دا د واشنگتن غوښتنه ده. نن چهارشنبه سار وختي په کیف خار کې د چاودنو غږونه اوریدل کېدل، او د سره پورونه ورکل شوی چې روسی ډرون الوتکو د اوکرين پر مختلفو خارونو بریدونه کړي. د کیف خاروال ویټالی کلیچکو او پوځي چارواکو په وینا د دافیاوا کټاتو هغه ډرون وشتلې دي چې په پلازمینه کیف ګرځېدل، او د وشتل شوو ډرون ټوټې په درې نه یو کې ګرځېدلې دي او چاته زیان نه دی رسیدلې. د کیف په شاوخوا سیمو او د اوکرين په څو نورو خارونو کې دا وایي حمله په وړاندې د خبرتیا زنګ چالانو. په جنوبی ساحلی څنډه د سیمه کې هم پر بندري ناحیې او د غنمو پر یو ګودام باندې د چهارشنبه په سهار د روسی ډرون الوتکو د بریدونو خبر ورکړ شوی، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. او د لویدیزی افریقا د اقتصادي ټولنې پوځي مشانو د چهارشنبه په ورځ یعنی همدانن غونډه وکړه. دا غونډه د نایجیریا په مرکز ابوجا کې جوړه شوې وه، او په نایجر کې د تیرې اونۍ د کودتا په اړه پکې بحث وشو. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د فرانسې پوځ نن چهارشنبه نورې الوتکې لیږلي چې د نایجر نه اروپایي اتباع وباسي. فرانسې، ایټالیا او اسپانیې ټولو د نایجر نه د خپلو خلکو او نورو اروپایانو د ایستلو خبر ورکړی. د سیشن بي پورز یعنی پرون لومړنۍ پرواز شو چې اکثریت پکې فرانسویانو. د ډیپلوماټانو په وینا اوس چې د نایجر او ای حریم بند شوه، فرانسې د حاکم رژیم سره په همغږي د تخلیه پروسه پیل کړې ده، خو د لری کړل شوی منتخب جمهور رئیس محمد بازوم لملاتړی انکار هم نه کړی. امریکا او اروپایي اتحادیه هم د بازوم د حکومت د هر څه ژر بیرته حاکم کېدل غوښتنه کړې ده.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او هغه افغانان چې په دې وروستیو میاشتو کې د جنوبی امریکا د هیوادونو څخه په غیر قانوني توګه متحده ایالاتو ته داخل شوي دي، د کار او سرپناه په ګډون د ځینو ستونزو سره مخ دي. په دغو مهاجرینو کې یو پخوانی افغان سرتیری محمد صدیق حبیبي هم دی چې امریکا ته په ناقانونه توګه راغلی، خو نشي کولی د کار اجازه ترلاسه کړي او یا هم کرایي کور ونیسي.
محمد صدیق حبیبی لکلون رئیس د افغانستان د ملي اردو غړی وو، او د طالبانو پر ضد جګړه کړې. خود دغه ډلې د بیا راڅرګندېدو له امله محمد صدیق حبیبی د تعرق راي شو چې د سلګونو زرو نور افغانانو په سر د افغانستان څخه ووځي. هغه د امریکا متحده ایالاتو ته د رسیدو لپاره د خوندي ژوند پیل کولو په مخه تر ډیرو پلو راتیر شوی دی. د یوې خوا د جنوبي امریکا تر لسونه زیاتو هیوادونو ته د خاشاخي لارو ستونزې، له بلې خوا د نوي ژوند د پیل او په کوربه هیواد کې د پناه اخیستو له ستونزمنو لارو له تیرېدو ننګونو هغه له یو خواشینونکي حالت سره مخامخ کړی دی.
ما از امین مرز داخل امریکا شدیم، از امو استقامت، از امو استقامت بالا ما از امو دیوال اول داخل خاک امریکا شدیم. در اونونجا ما ششتگی بودیم، یک شب ما در اونو استقامت یک شب ما تیر کردیم. باز ما را فردا شامش ما را انتقال داده، کمپ ما را انتقال داده که آمدیم کمپ. اما ما در راه خیلی زیاد مشکلات ها ما رخ دادیم، اما ما که در اینجا آمدیم ما به قیمت جان خود آمدیم، به قیمت سر خود ما اینجا آمدیم. اما ما در زیاد مشکلات ها را دیدیم در راه. ما دیگه که در اینجا آمدیم کم از کم سفر ما 3 ماه طول کشیده.
نوموړی له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي اردو غړی وو او له طالبانو سره جګړه کړې ده، خو دغې ډلې واک ته په رسېدو سره محمد صدیق حبیبي او سلګونه زره نور افغانان د افغانستان څخه وتلو ته اړ کړل. دوی اوس د یو امن ځای او د سولیز ژوند د پیل کولو په مخه هر چیرې لالهاند او سرګردانه ګرځي.
فعلا ما در امریکا هیچ مصرفیت ندارم، در اینجا اجازه کار نداریم، اینجا ما هیچ سرنوشت متانوز اینجا ما نداریم، سرنوشت ما نداریم در امریکا. ما فعلا در خانه دوستا زندگی میکنم، همراه دوستای خود هستم.
وقتی که افغان ها یا هر کسی دیگری که خلاف قانون داخل خاک امریکا میشوه، پلیس سرحدی اینا را گرفتار میکنه. تا وقتی که اینا تعیین سرنوشت میشوند یا به عباره دیگه بر زینا زمینه مساعد میشوند که اینا بتانن اسلم درخواست بتن، اینا را پیش خود نگاه میکنن. اما بعضا اینا را اجازه میتن که بری داخل خاک امریکا شوین، مشروط به این که به اینی تاریخ شما به محکمه مراجعه بکنه.
یو شمیر افغانان د برازیل د کډوالۍ او یا د مهاجرت بشردوستانه ویزو په درلودلو سره له یولو سه هیوادونو څخه راتیر شوي او ځانونه یې دلته سویلي امریکا ته را رسولي، چې هدف یې د امریکا د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ پولې ته رسیدل او بیا د خپل وروستي هدف په لور چې متحده ایالات یې تلل دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او یو وروسته راپور دا ده چې د سومالیا ډیجیټل میډیا اکاډمۍ بنسټ ایښودونکي ویلي دي چې د موګادیشو په فلمي صنعت کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. امریکا غږ په سومالیا کې د یو شمیر ښځو سره خبرې کړي دي چې څنګه په دې وروستیو کې ښځې په دغه ډګر کې زیاتې شوې دي او د پام وړ فعالیت کوي.
حنان عبدالقادر جمالی یو الهام بخشونکی فلم جوړون کیده. هغه یو د ډیرو میرمنو نه ده چې د فلم په صنعت کې مخکخ رول لوبوي. د سومالیا ډیجیټل میډیا اکیډمۍ یا سوډما په شان سازمانونه د هغې ملاتړ کوي. د فلم جوړونې په یو وروستي سیمینار کې چې سوډما تنظیم کړی و، حنان وویل چې هغه باور لري چې فلم کولی شي ټولنیز نظرونه بدل کړي او مثبت بدلون رامنځته کړي.
دا ډول سیمینارونه په ځانګړي ډول د فلم جوړونې په اړه د زده کړو لپاره ګټور دي. دا چې د فلم جوړونې د پروسې په جریان کې د غږونو او ویډیوګانو کارول څنګه لیدونکو ته هغه پیغام ورسوي چې د فلم هدف وي. فلم د خلکو سره د کیسو په پوهېدو کې مرسته کوي.
یو د مهمو نظرونو نه چې د حنان جمالی کار پر مخ وړي د جنو زده کړه ده. جمالی وایي هغه هیل لري چې په ټوله سومالیا کې جنو ته الهام ورکړي او ځواکمنې کړي.
زما هدف د نجونو د زده کړې د اهمیت په اړه پوهاوی دی، ځکه چې په ټولنه کې یوه برخه موجوده ده چې دا باور لري چې نجونې د زده کړې او لویو شیانو د لاسته راوړنو توان نه لري. د فلمونو جوړول د پوهاوي کچه لوړولی شي او د نجونو وړتیا روښانه کړي چې زده کړه وکړي، کار وکړي او د دوی د ژوند مسؤلیت په غاړه واخلي.
یوسف ابو بکر ابراهیم د سوډما رئیس دی. هغه وایي چې د فلم جوړونې په غونډه کې د 50 زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې ده او وایي چې دا روزنه خلکو ته ګټه رسوي.
موږ دغه روزنیز پروګرام د دې لپاره وړاندې کړی چې په دغه ښار کې میشتو غیر مسلکي ځوانانو ته د دې مهارت د زده کولو او پر دې د پوهېدو فرصت چمتو کړو.
یوسف وای د جمالی بشان د خزو مخ په زیاتیدونکو شمیر د فلمونو جوړولو کار پیلوي او د فلمونو د جوړولو په برخه کې ستکړی کوي.
په دې روزنه کې موږ د سینماګرافي په موضوع په تفصیل خبري وکړې او دا چې مختلف شیان څنګه استعمال دای سي.
ابراهیم فکر کوي چې د جمالی او د هغې د همکارانو په شان د نورو کسانو روزنه کولی شي د دوی د ژوند تر څنګ په ټولنه هم مثبت اغیزه وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه په همدې سپایت رسو. که غواړئ چې دغه راپورونه او خبرې شوې مرکې بیرته وګورئ یا د دوستانو سره شریک کړئ، نو لطفا د امریکا غږ انټرنیټي پاڼو ته مراجعه وکړئ. په لږه شیبه کې دری خبرونه هم پیلیږي او زموږ همکار رینا روزبی سټوډیو ته راغلی، تفصیل به تاسو ته وړاندې کړي. رینا جان، ستړي مشي تاسو سره رینا لیدونکو ته.
بله، با سلام به شما و بینندای محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه ای ساعت آغاز خواهد شد. امیدوارم تا چند ثانیه دیگه با ما باشین و بخش بعدی را هم که به اخبار و تحلیل های مرتبط با افغانستان و جهان و خبرهای داخل ایالات متحده اختصاص داده شده دنبال کنید و نظرات خود از طریق رسانه‌های اجتماعی با ما در قبال برنامه در میان بگذارید.